12-46-01.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوی خو دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې ملګری ملتونه او یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید د نجونو د تعلیم په ګډون ټول بشري حقونه تضمین شي. دوی دا غوښتنه د بشري حقونو د نړیوالې په مناسبت کړې چې پرون په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا خبری برخه وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسی پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څباندې ترور نیم کال مخکې برمته شوی وو خوشی شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی د رشپته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنیږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زیلنسکی لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ او مراسمو ته ویلي:
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې. د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چيلي ورجينيا ایالت خبرونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکي واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقوقو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10مه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویایي مکالیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یو شیبه بلل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د حقوقي یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یوځای شي. لکندهاري مشانو شاید هغه هدف د طالبانو عمومي مشر ملا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوالي ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان مېرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحده پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بېعدالتي په هر ځای کې بېعدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر لسمه داسې وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونه په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیری سزاګانې عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو لکندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا، طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بلدي حقاني نتورک ده. تاسو تک یاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه به پر رسنۍ کې سي کله به حقاني نتورک کوم انتحار کو یا کوم عملیات به کولو، هغه به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د اردو تشکیلات او د اردو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه اوس ولا او سخت دریزي کې سي اضافه اوس ولا په افغانستان کې د طالبانو طرف نه دا به یو ریاکشن وي هم دغه سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي ټوماس دويست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس دويست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل، دا به د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ټوماس دويست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې، هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سي دا یو میډیا د پاره او رسنۍ لپاره یو بیان وو، او فکر نه کوم سي د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سي امریکا نور هم ډیر وسایل لري سي طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 20 میلیونه ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دا رنګ ورکي چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سي دې آیا آډیټ کیږي، دینه ریپورت بیرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په چه شی مصرف کړې، نو وګورو سي هغه داسې کوم کیسه نسته. دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغسې مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
مجوینو سی امارات تر اوسه پوری طالبان او حکومت پر رسمیت نه د منلای او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبان او ته او مولا یعقوب ته اجازه نو په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ او کاروي اولته جکی.
د سیاسي چارو کتونکي عبد الله بهیر وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر 1 میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولی. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام الجنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مېرمنو او نجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوارځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم همدا سن وو ولکه یا پرلارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا دغه کېدل اوس بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ویل د مو شره نسته چې ویو خنه ولکه په دغه مواد مو ورځې لیدې دغه مواد ورکو دغه ورکو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکچاس.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره د پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت د بس پنی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنی ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي د اوکراین روسیې او بلاروس دریو استازو د سکهل د نوبل د سویل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادۍ او مرکز روسیا کې د یادګار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاس په نوم په بیلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زندانی بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د